وبجې شو احمد شیبری السلام علیکم دا سجرلو د دې سات خبرونه مایکروفون ستاسو پروګرام درو چې فریدا سیال وړاندې کوي مخکې تر دې چې خبرونه ته مخ کړو خبرونه د امریکا ستاسو جرګې پرونسیشن بیا غلایه تصویب کړي چې لمخې طالبانو ته د نقدو پیسو لیست بندې شي د ستاسو جرګې خړی او د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځنی ختیځ مرستیال ټیم بورچټ ویلي د امریکایانو د مالی پیسې باید د دوی د دشمنانو جیبونو ته ولاړ نه شي بورچټ چې د دغې لایحې نوښت یې کړی دی پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر دغه خبر خپور کړی دی د تصویب شوې لایحې له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید دا راپور ورکړي چې کوم هیوادونه له طالبانو سره مرسته کوي بورچټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته چې د 2020 کال له لوري راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږلي دي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې یا سیګار ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د دغه هیواد د راتلونکي په اړه بحثونو کې د ښځو له ګډون پرته د سولې امنیت او تلپاتې افغانستان حل لارې نشته هغه دا خبره پرون سه شنبه د جون 15 پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلې ده میرمن امیری په ډیپلوماسۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په تاریخ کې د افغان ښځو د ونډې یادونه کړې ده د جون 14 د ډیپلوماسۍ په ډیپلوماسۍ کې د ښځو نړیواله ورځ منځل کیږي رینا امیری دغه څرګندونې د استعمال کوي چې افغان میرمنې د دغې د راتلونکي غونډې له اصلي بحثونو څخه منه شوې دي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکو د شلوریز نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې له جنوبي افریقا سره د افغانستان د لوبې په دورشل کې ویلي چې افغان لوبغاړي په سیاله ډله تر فشار لاندې راولي جوناتان ټراټ فرانس پریس اژانس ته وویل چې افغان ملي لوبډله داسې مال دې لوبې ته ور روانه ده چې د نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې د مات یا بریا سابقه نه لري په پام کې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې سبا د کابل په وخت د سهار په 5 بجو سره مخامخ شي د امریکا اړوند د سایپان جزیرې وی محکمې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولیان اسانج نن د چنګاش په شپږ ویشتمه نیټه آزاد کړ دغه ګام د هغې هوکړې له مخې وشو چې اسانج په محکمه کې د جاسوسۍ ضد قانون سرغړونه باندې اعتراف وکړ اسانج د محکمې په 3 ساعته غونډه کې ومنله چې د امریکا د دفاع وزارت محرمو او طبقه بندي شوي اسنادو ته لاسرسی پیدا کړی او خپاره کړی دي هغه نن له آزادۍ وروسته استرالیا ته ورسېده اسانج تیر 15 کلونه د بریتانیا په یوه زندان کې چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې و تیر کړل نوموړي تر زندان مخکې 1 کال په لندن کې د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستې وه پر هغه تور دی چې په امریکا کې په زرګونو محرم اسناد خپره کړي دي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
نظر
دا دا ملګری ملتونه زما په نظر کې خو هیڅ بل اوریدونکو لرو ځان
معرفي کوي آزادي راډیو ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشه میکروفون ساسي پروگرام کې ز فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخ ساسي قربانيو د طالبان حکومت د خلکو شخصي ټلیفونونه ثبت او رجستر کوي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې باندې یو کال کېږي چې د خلکو د شخصي ټلیفونونو د ثبت او رجستر پروسه یې پیل کړې ده د دې وزارت وایانت عبدالمتین قانی د جون 14 پر خپل ایکس پاڼه لیکلې دي چې دا ټلیفونونه د کورنۍ چارو وزارت اړوند په انتکریاست کې په پرمختللي الکترونیکی سیستم کې ثبت او رجستر کیږي غلی قنی د دې کار موخه د ګرځند ټلیفونونو ساتنه او خوندیتوب یاد کړی دی خو آیا تاسو په دغه پروسه کې خپل شخصي موبایل ثبت او رجستر کړئ کنه کلمو چې موبایل رجستر کوو هلته له تاسو څخه ډول معلومات خوختل شوې دي په هغه فورمه کې چې د طالبانو حکومت لا جوسیات نه دی ورکړی او نه دی خبرې کړي له تاسو څخه ډول معلومات خوختل شوې دي او آیا تاسو په دغه معلوماتو باندې لاسلیک کوئ او کنه اندېښنه لري چې په دې سب سره به مو حکومت شخصي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي او کنه کولای شي چې نن په مایکروفون ساسي پروګرام کې راته زنګ ووهي او دغه پوښتنه را سره سواب کړي. لدی سربیره دا چې دغه موبایلونه څنګه ثبت او رجستر کیږي، امکانات شته او کنه شته چې د طالبانو حکومت په کوم امکاناتو دغه موبایلونه ثبت او رجستر کوي، څه ډول ثبت کیږي؟ که څنګه د طالبانو حکومت څه نه دی ویلي، خو نن موږ میلمانه لرو. له دوی وپوښتو چې د موبایلونو د ثبت او رجستر پروسه څنګه مخې ته ځي. په خبرونه کې را سره د پوهنتون پوخانی استاد، د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې پوخانی ټیم لیډر او امیر چوس محل په جرمني کې د ټکنالوژي او نوښت په برخه کې څیړون کوي، رحیم الله سمندر او د خوندیتوب یا سایبر سکیورټي کارپو جمیل باسدی. تاسو دواړه خبرونه ته ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې کا سمندر صاحب، تاسو ته راشم، د طالبانو حکومت ویلي دي چې یو کال کېږي دوی د خلکو شخصي ټلیفونونه ثبت او رجستر کوي، خو دغه خبره څو ورځې مخکې پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو حکومت خبره کړه. د دې وړاندې په دې اړه څه ښکاره نه ویلي. تاسو راته وایست د ټلیفون یا د خلکو د شخصي ټلیفونونو ثبت او رجستر پروسه څنګه ده؟
ډېره مننه تاسو ته، د تاسو اوریدونکو ته سلامونه. مننه چې بلنه مو راکړه. په لومړي قدم کې باید ووایم چې د ټلیفون یا موبایل رجستریشن یا ثبت او د سیم کارتونو رجستریشن ترمنځ باید تفکیک وشي. په تېرو کلونو کې موږ تاسو ولیدل چې د افغانستان د مخابراتي خدمتونو تنظیم ادارو او اړوند وزارتونو په دې برخه کې کوښښ کړی و چې سیم کارتونه باید ثبت او رجستر شي. اما دا چې لکه څنګه تاسو یادونه وکړه، ګرځنده موبایل د ثبت یا رجستریشن پروسه پیل شوې ده. د ما په نظر دا د تخنیکي اړخه یو دوه جدا یا متفاوت کارونه دي. چېو د سیم کارت ثبتول دي او دوهم هم د موبایل ثبت یا رجستر کېدل. په ټوله کې ویلای شم چې د سیم کارت رجستریشن په نړۍ کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د مخابراتو او د ارتباطاتو د نړیوالې پالیسۍ او همدارنګه د هیوادونو په ملي پالیسیو په رڼا کې د دولتونو یا د مربوطه نظامونو مسؤلیت دی، تر څو د جرایمو د مخنیوي په خاطر همدارنګه د په هیواد کې د موبایل یا د سیم کارت او یا همدارنګه د انټرنیټ د کارونکو د ډیټا یا معلوماتو د اندازې په موخه باندې سیم کارتونه راجستر کړي. همدارنګه شاید بیر نور عوامل هم وجود ولري، اما د موبایل رجستریشن د سیم کارت لا رجستریشن سره یو جدا یا متفاوت موضوع ده. هغه هم د تخنیکی لحاظ هر موبایل چې په نړیواله سطح باندې تولیدي یا جوړیږي، هغه موبایل د IMEI په نوم باندې، یعنی په ساده توګه کوم وایو چې یو سریال نمبر دی، د هغه د طریقه هم هغه معلومات مربوطه مخابراتي شرکت سره وجود لري. په ټوله کې دا چې د موبایل رجستریشن مخې څه دي یا د کارون کنه کومه معلومات یا هغه ډیټا راټولیږي، نو هغه بستونه دي چې هغه په پالیسۍ او هغه پورې اړه لري. مننه.
کوربدان تاسو ته بیرته راوګرځم. جمیل باسط هم سره د باسط صاحب تاسو هم ستړي مشي، خبرونه ته بخیر راغلی. دغه په ټوله کې مخکې سمندر صاحب یادونه وکړه چې پر هیواد کې د ټکنالوژۍ او هغه مخابراتي ریاستونه یا کمی برخې چې په دې برخه کې کار کوي، اتمن دوی دا پالیسیانې جوړوي. خو په افغانستان کې د کورنیو چارو وزارت ویلي دي، تاسو په افغانستان کې کار کړی دی، پاترا اداره کې اتمن د ټکنالوژۍ وزارت سبا مولا نږدې نه پاتې شوي یاستئ، دغه کار څوک کولای شي او دغه پروسه څنګه مخې ته ځي؟
السلام علیکم ورحمت الله. ډیره زیاته مننه. لومړی خو سمندر صاحب ته تاسو سلامونه وړاندې کوم، او دویم قدم کې مننه له ازادي راډیو څخه چې ډیره مهمه موضوع راپورته کړله. رښتیا هم دا مسله لنن څخه یا له میاشت دوه څخه نه ده شروع. زه چې کوم ټولنې سره تړاو لرم او ارتباطات لرم، دا پروسه د داخله وزارت شروع کړې و تقریبا یو نیم کال څخه د پاسه. هغه وخت کې موږ ته دا اپروچ هم شو چې د لپاره یو مناسب سیستم جوړ کړل شي، او بیا په دې برخه چې څنګه امپلیمنټیشن پیلان شروع دی او څنګه په کاري ورسره راشم. لومړی په دې موضوع غواړم ټیکنیکل خبره وکم چې موبایل رجستریشن څه معنی. دا کار زمونږ په گاوند کې پاکستان هم کوي، دا کار په گاوند کې ایران هم کوي، او یوازینی زمونږ هیواد په دې منځ کې داسې دی چې متاسفانه دا کار نه په جمهوریت کې کېده او اوس هم په صحیح طریقې سره نه کېږي. دا یو کوچنی دعوه ده پیدا دا راځم چې څنګه دعوه ده په هغه به هم خبره کوو. موبایل رجسٹریشن او څنګه سمندر ته ویلي د سیم کارت رجسٹریشن او د موبایل دوه جلا خبرې دي. سیم کارتونه په تذکرو باندې رجسٹر کیږي، هغه پروسه هم اوس شته، اداره کې روانه ده، په هغې هم که ضرورت و رڼا به واچو. او دویمه د موبایلونو هغه سیټونه یا هغه ټلیفونونه چې زمونږ په لاس کې دي، د دې رجسٹریشن عموما په نړۍ کې د آی ایم ای آی واسطه ترسره کیږي، انټرنیشنل موبایل اکوپمنٹ آیډینټیټی چې ورته وایي. هر موبایل زمونږ تاسې یو خاص 15 عددي نمبر لري چې په هغې باندې پیژندل کیږي، جمع نور معلوماتي مونږ ورته په تخنیکی سلام میتا ډیټا ورته وایو، یا د دې آلې یا دغه موبایل یا د ډیوایس پاک معلومات چې هغه کې مهمه برخه ای ایم ای آی ده، او ورپسې د موبایل موډل او سایز او نور اسپیکټوم موجود اوسیږي. عموما په نړۍ کې د موبایلونو رجسٹریشن د ای ایم ای آی په واسطه سره کیږي چې یوې د سی ای آی آر په نامه سنټرل اکوپمنٹ آیډینټیټی رجسٹریشن یو سیستم دی چې هغه په نړیوال سټنډرډ برابر خلک امپلیمنٹ کوي. او بلې د لوکل ډیټا بیسونو په واسطه یا د لوکل ډیټا بیسونو جوړول دی، او په هغه کې په خپل خپله د ایمیانو رجسٹریشن دی او د هغه ثبت کول دی، دغه کار ته موبایل رجسٹریشن وایي. زما د معلوماتو په اساس فعلاً په افغانستان کې دغه طریقه کاریږي، یو لوکل ډیټا بیس ډیزاین شوی، ډیولپ شوی دی ډیر ساده شکل سره، او د قومندانۍ لخوا مختلفو قومندانۍ لخوا په ولایاتو کې فورمې توزیع شوې دي. د موبایل دکاندارانو، هغه دکانداران چې د شاروالۍ سره ثبت او رجسٹر دي، هغه ته یو فورمه ورکول کیږي چې هغه موبایلونه چې شته اوس در سره دي، یا یې خرڅوي او یا یې اخلي. د دې موډل نوم، کمپنۍ، برانډ، جمع ای ایم ای آی به ته ماته په دې فورمه کې لیکي. بیا دوی دا فورمې راټولوي، دا معلومات او یو سیستم یې ډیولپ کړی دی، په هغه کې انټر کوي، ډیټا انټری کوي. کوم چې ډیر مینوال طریقه ده او افیشنسی ډیره زیاته کمه ده. دا چې موبایل رجسٹریشن ته موږ ولې ضرورت لرو، یا د یو ملت په توګه یا د یو ټولنې په توګه، دا هم مهمه خبره ده. کاشکې پخوا نظام دا کار ترسره کړی وای، خو اوس هم یو ضرورت دی، مهم ضرورت دی، د جنایي پیښو انویسټیګیشن کې ډیر په دقت خوري چې کوم ډیوایس لري.
خغله بس اتمل ته یو پوښتنه پیدا شو، کله چې له دکاندار نه وغوښتل کیږي چې تاسو دغه موبایلونه چلري یا خرڅوي یا اخلي، دا باید رجسٹر کړي، دغه موبایل ټول جزئیات ولیکي. د کورنۍ چارو وزارت ویان په خپل اکسپانې لیکلی دی چې د دغه ثبت راجستر په پایله کې څو تنه غل نیولې دي. کله چې موږ بیا د جرایم موضوع ته راځو، دا په دې معنی چې غل نیسو، موبایل ورناخلو او کوم کس چې خاوند دغه ته وړو، دغه ځکه بیا د جزئیات چې یو کس پورې وزا موبایل مربوطیږي یا نهغه کارون کوي، دغه جزئیات چیرته لیکل کیږي؟
اگزاکټلی همدا مسله مهمه ده چې دوه کوم خبره کوي. دا کار په خپل ذات کې یو درست کار دی، ما درته وویل چې ډیر خلکو دا کار امپلیمنٹ کړی دی، او دوه مهمو وجو له وجې دا امپلیمنٹ کیږي. لومړی دا چې د غلاو او جنایي پیښو د انویسټیګیشن لپاره، دویم نظامونه د ټریکینګ لپاره استعمالوي، د یو چا پیدا کول، د یو چا ټریکینګ کوي، د یو چا په څارلو کې د موبایل رجسٹریشن په کاری کې. دوی فعلاً چې کومه خبره کړې هغه دا ده چې دوی د جنایي پیښو او د غلاو د مخنیوي لپاره دا کار ترسره کړی دی. د همدې خبر پر بنا باندې زه باید یو بل څه تخنیکي هم اضافه کړم چې متاسفانه په نړۍ کې د ایمیانو بدلول پاکستان کې ډیر زیات تر سره کیږي. په هند کې دا 2040 کې د ویوو موبایل 2500 موبایلونه په یو ایمی باندې پیدا شول، یو موډل، یو سایز، یو معلومات، سیم ایمی نمبر. یعنی فرض کا په افغانستان کې 10 دکانداران تا ته یو نو معلومات درکې، ته خو نشې ویریفای کولای چې دا د کوم موبایل مربوط کیږي. دغه فراډ هم تر سره کیدلی شي په دې کې، په ایمی رجسٹریشن کې. وسه واقع په افغانستان کې زما پاند دا ډېرې زیاتې کمې واقع دي او هغه هم فعلا هغه خلک چې جرمونه کوي هغو ته د علم لا نشته دی چې زما ایمي ټرکېږي چې کزه دوباره فعال کوم. او دا واقع داسې نه دي چې وسه شاوخوا وسه څومره یاد کړي دي قرآني وزارت چې دا دې غله دونې ولي کېدلی شي یو چا دې موبایل پټ کړی اوسېږي په بل چا دې خرڅ کړی وي او هغه کس نیول شوی وي له هغې څخه موبایل اخیستل شوی خاوند ته ورکړل شوی وي. یعنی دا هم غلطه احصایه ده چې ته ووایې ما اووه سوه یا څه د پاسه اووه سوه کسان یا د جرایمو مخنیوی کړی نه، بلکې تا دا آیډینټیفای کړي دي او دا دې له وجې شوي دي چې فعلاً د دې کار لپاره د غلو سره یا جنایي کسانو سره کس چې دا واقع کوي دغه علم نشته دی. که واقع شو نو دا ګوند پاکستان کې ډېر داسې سافټویر شته، هارډویر بیس ایمی چینجنګ پلیټفارم دی چې ایمی بدلوي او موبایلونه یوز کوي. البته پاکستان کې د ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره کوي. د یو ډېر ښکته ماډل د کوچني موبایل ایمی راخلي په آیفون یا په جیک سمسنګ ماډل ویوو په دې باندې لګوي تر څو دولت یې وښيي چې دغه ایمی نمبر زما ډېر ښکته ماډل دی او د ټیکس کم ورکوم. په افغانستان کې خو لا دا شی نشته دی. نو دا داوا هم درست نه ده زما پان چې دغه ټول واقعا اوس او شاوخوا دې غله نیول شوي یا د جرایمو مخنیوی دې شوي کېدلی شي یو څه اندازه پکې شوي، خو دا ریالیسټیک نه ده. د ایمی په واسطه یا د موبایلونو د رجستریشن په واسطه د جرایمو مخنیوی مفیده ده. بله خبره د ایمی یا د موبایلونو د رجستریشن یو فائده بله دا ده نظام لپاره، هغه نظامونه چې غواړي څوک ټریک کړي څوک پیدا کړي وساري، نو دا ډیر لوی رول لري. کاسو یو اکټیویټی کوي یو ځکه موبایل سوئچ آف کوي او په بل ولایت کې سوئچ آن کوي، نو دوی تدارک خبر ورځي چې دا موبایل لدی ځای په دې ځای کې بیرته آن شو یا ټریکینګ کوي. نو دغه مهم مسایل دي د موبایلونو رجستریشن دا چې څنګه امپلیمنت شي باید په کار دادا چې د اساسي قانون په برخه کې د سایبری امنیت یو قانون برخه موجوده وي. کوم چې متاسفانه موږ پیلن اساسي قانون هم نه لرو او کوم قانون هم دی لپاره نه لرو دا حق نه جوړیږي.
خلې پس په دې چې څنګه په افغانستان کې پلی کېده شروع سبم ډېر خبرې وکړو زما ته پښتنه لام پاتې ده چې کله چې دغه ټلیفون موږ سبت راجستر کوو د کارون کې نوم پکې لیکو کنه، لکه زما ټلیفون دا زه کاروم، زه غواړم دا ټلیفون وسمال ته سبت راجستر کوم، دوی ماته فورمه راکوي زه به پکې د خپل موبایل ټول جزئیات لیکم، خپل نوم هم لیکم. او که دوی مثلا ما نه دا پښتنه وکړي که چیرې اړتیا شوه ستا موبایل روک شو موږ کولی شو ستا موبایل ټریک کړو کنه، لکه تاسو چې څنګه یادونه وکړه، او زه وایم چې تاسو کولی شئ د دې په پای کې خپل امضا وکړم او دغه فورم دوی ته تسلیم کړم. فرض که بله ورځ د قانون خلاف یا د دوی د حکومت خلاف یو کار وکړم، دوی ما ټریک کولی شي په دې اساس باندې زما هغه ډیټا کارولی شي کنه؟
او دا کار کولای شي. کلم چې ډیټا د دوه تر د هر چا لاسته ورسیږي کمپیوټرایز شي ټریکینګ او پیدا کول اسانه ده. خو زه دغلته یو وضاحت ورکول غواړم، دغه فورمې چې تقسیم کیږي د چا امضا نه اغسل کیږي، نوم تذکیرې شمیره دا اغسل کیږي، هغه هم د دوکاندار څخه مشتری څخه نه. دوکاندار وایي چې ما په پلان کس دا موبایل خرڅ کړه، پلان کس څه نومیږي او تذکیري نمبر یې څه ده او نور څه معلوماتو ما ته هغه فورم رسېدل او داسې ماته نهه میاشتې مخکې د وختل ورته یو سیستم برابر کړي، دا اتحادیې د موبایل فروشانو او د خلکو د کابل.
خو کله چې کابل کې څوک موبایل اخلي دغه جزئیات ورننه غواړي، لکه ما کابل کې کتلې دي دغه جزئیات خو دوی ورننه غواړي، لکه دکاندار خو چانه پوښتنه نه کوي چې نوم دې څه ده یا تذکره شي خو ورننه غواړي آدرس هم ورننه غواړي.
نو په بیخي ابتدایي سټیج کې دو یو څه اندازه دا کار امپلیمنت کړي، خو دا زه بیا وایم دا ریلایبل نه دی، لکه واقع ته نږدې کار نه دی. ته نشې کولای چې د هر چا موبایلونه راواخلې او فورمه ډک او یو اوږد پروسه دلته جوړه کړي او په دې سره مخنیوی هم نه کیږي د ډېرو واقعو، ځکه دا کار پراپر نه دی په صحیح طریقه نه دی. نو دا کار لکه امپلیمنت کړی خو ډېر کم ځایونو کې، او دا فورس کوي په زور، لکه دوکانداران د اتحادی دو فشار لاندې نیولی او اتحادو دوکانداران فشار لاندې نیولی چې تاسو باید دا کار وکړي.
مننه کور ودان خغلی، بس تاسو بیرته راوګرځم. خغلی سمندر که تاسو ته راشو د خغلی بسل خبرو داسې ښکاری چې د دې کار پلی کول یا په ټوله کې په یو هیواد کې عملي کول یو څه د ستونزو تر څنګ له ګټو نه یې ظاهرا هغه څه چې ولس ته ګټه ده کمه ده، حکومتونو ته یې ګټه ډېره ده. که چیرې داسې وي ډېر د ولس په ګټه باندې نه تمامېږي او د حکومتونو په ګټه باندې ډېر تمامېږي، دلته حکومتونه د دې تر شا خپل هغه سیاسي او کمې موخې چې دوی لري هغه لټوي، که نه بیا هدف دا ده چې د ولسونو ته امکانات برابر شي او دوی وکولای شي هغه ستونزې چې په تخنیکي لحاظ باندې د ټلیفونونو د ویش نه یا د ټلیفونونو د کارونو نه په ټولنه کې جوړیږي هغه حل کړي.
ډیره مننه. لکه څنګه چې بسم اشاره وکړه، په ټوله کې د سیم کارت رجسټریشن که څه هم د پروسه له پخوانه شروع شوې و، خو په اوس وخت کې تاسو هم راپورونه به تعقیبوئ. د سیم کارت فعال کېدلو لپاره لومړی اساسي شرط هغه دی چې کله یو مشتری یو سیم کارت ترلاسه کوي، دوی باید خپله الکترونیکي تذکره، یعنی هغه د سیم کارت خرڅونکي که هغه د دوی هغه په اصطلاح ریسلر ورته وایي یا دوکاندار او یا خپله د مخابراتي شرکتونو څانګې اوسي، دوی که الکترونیکي تذکره یا کاغذي تذکره او په ژوندۍ بڼه عکس د دوی ور نه کړل شي هغه سیم کارت ما په نظر نه فعالېږي، څومره چې زه معلومات لرم. نو په لومړي قدم کې د سیم کارت په رجستر کېدلو کې د مشتری مکمل معلومات، د تذکرې شمیره او د هغه هویت، ډیټا مکمله، مخابراتي شرکت ته استول کېږي او بالاخره د هغه سیم کارت فعالېږي. د سیم کارتونو په اړه باندې موږ ګورو چې د تیرو کلونو نه را په دې خوا د سیم کارتونو د کریډیټ څخه لس فیصده مالیه ګرځول کېږي. اوس که راشو د موبایل رجستریشن ته، لکه څنګه چې باسید څه وویل، ما مخکې اشاره وکړه د موبایل د رجستریشن دپاره آی ایم ای آی یا هغه په ساده اصطلاح سریال نمبر کارول کېږي. د ما په نظر د موبایل رجستریشن د مالیې راټولولو دپاره یو بل لاره خلاصولی شي. که موږ او تاسو وګورو لنډ، زموږ او تاسو ګاونډي هېوادونه په ایران او پاکستان کې باسید څه اشاره وکړه، تر څنګ دې چې سیم کارت راجستر شي مشتریان یا د موبایل کاروونکي که دوی باید خپل موبایل هم راجستر کړي، او هر کله چې دوی دولت ته هغه ټاکلی فیس ور نه کړي د دوی موبایل د کار لویږي. دا په دې معنا چې که یو فال سیم کارت موږ په دغه موبایل کې واچوو دغه موبایل به نور کار نه ورکوي. دا په دې وجه چې دوی باید مالیه ورکړي.
نو له مالیه هر کاروونکی مالیه ورکوي او بخښه خبرې مې قطع کړي، هر کاروونکی چې موبایل کاروي مالیه به ورکوي.
دقیقا. په پا پاکستان هیواد کې که موږ تاسو وګورو که یعنی د موبایل یو هانډسیټ چې ورته وایي په انګلیسي کې، یا موبایل که دوی راجستر نه کړي یا په دوو کلو کې یا په یو کال کې چې څومره هغه ټاکلی وخت او ټاکلی فیس دی که هغه دولت ته ونه سپاري، نو دوی په موبایل کې سیم کارت کار نه ورکوي، البته هغه دستګاه د کار لویږي. نو دا په دې معنا چې د سیم کارت لس فیصده مالیه یا د کریډیټ د مالیه نه اضافه که دولت وکولای شي چې مثلا په ملي سطح باندې دوی موبایلونه هم راجستر کړي او مالیه وضع کړي، نو په دې اړه تر اوسه روښنایي نشته او تاسو په دې اړه معلومات ور نه کړل. دا یوه موضوع ده. او دوهمه موضوع دا چې د امنیتي نگاه نه ده څومره ګټه رسوي، یا د جرایمو په برخه کې یا د غلو په برخه کې چې تاسو یادونه وکړه، دا نو په ټوله کې په موخو پورې اړه لري. اما په ټوله کې د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د قانون په اساس باندې د مخابرات و محرمیت و ډیره مهمه موضوع ده په نړیوال قوانینو کې، همدارنګه که د افغانستان د مخابرات و یا د مخابراتي خدمتونو په پالیسۍ کې هیڅ څوک نشي کولای، حتی مخابراتي شرکت هم باید یو مشتری ډیټا یا معلومات ته لاسرسی ونه لري. یو دا د مشتری هویت دی چې د شرکت سره ثبتېږي، او یو دا چې د دغه وسایل یا د موبایل د لارې کوم غږیز پیغامونه یا تلیفوني اړیکې یا مثلا وایس اوور آی پی د انټرنیټ طریقه مثلا مسیج کی په ټوله کې دغه ډیټا ټرک کېدل او د دې کتل د ما په نظر باندې ډېره ستونزمنه خبره ده. اما دا چې موږ د فامیلی سره هوا کولای شو دغه
خو ښاغلی سمندر، که چیرته بیا سیم کارت د یو چا ثبت وي ورسره ټلیفون یې ثبت وي، بیا ستونزمنه ده که نه بیا کولای شو چې دغه شخص موبایل ته ځای ته موبایل کې چې هغه ډیټا دغه ته لاسرسی پیدا شي؟
د ما په نظر د موبایل ډیټا ته لاسرسی اسانه نه دی. هغه موبایل اپلیکیشنز یا هغه مخابراتي خدمتونه چې یو مشتری د هغه نه ګټه اخلي، دیتا د ما په نظر باندې لاسرسی هم سخت دی او دغه ډیټا مکمل راټولول هم د تخنیکي لحاظ د ما په نظر ستونزمن کار دی. په ټوله کې دا یو هغه ملي بستر یا هغه ایکوسیستم که موږ ورته ووایو، د ټکنالوژي له اړخه، د بودیجې له اړخه او د منابعو له اړخه د دې سیستم تطبیقول وخت هم غواړي او په څنګ کې دغه منابع هم غواړي. او د ما په نظر د افغانستان په مارکیټ کې که موږ وایو په ځانګړې توګه موبایلونه یو که موږ تاسو وګورو د تېرو کلونه فیک یا جعلي موبایلونه هېواد ته واردېږي، یعنی چینایي موبایلونه راځي مثلا یا داسې موبایلونه چې د هغه آیمی آی په نړیوال هغه باندې راجستر نه وي. او دوهمه خبر دا غدا چې لکه څنګه باسي اشاره وکړه د موبایل دوباره ترمیم کېدل یا د آی ایم ای یا د موبایل د سټیټ بدلول د بل پیچلتیا یا ستونزه ده. او د ټوله بل پیچلتیا د ما په نظر باندې هغه دا غدا چې یو کس دوه موبایلونه کاروي. موږ تاسو ګورو ډېر کسان د یو موبایل په ځای باندې دوه یا درې موبایلونه کاروي، نو هغه باید ټول راجستر کړي اگر که سیم کارت یو وي یا دوه وي یا درې وي. نو په ټوله کې لکه څنګه چې ما مخکې وویل دا د مالیې راټولولو دپاره هم لاره خلاصولی شي، اما دا چې د دغه کار تر شا موخې څه دي دا نو بیا د هغه پالیسي پورې اړه لري چې د مربوطه ارګانونو لخوا پلی کېږي یا په دې برخه کې دوی قدمونه پورته کوي.
مننه کور ودان. ښاغلی باسط که تاسو راته ووایئ، ښاغلی سمندر یادونه وکړه چې د مالیو لپاره دا یو داسې لار ده چې حکومت کولی شي مالیې پرې راټولې کړي. تاسو مخکې هغلته فراډ ته اشاره وکړه چې ځینې کسان پاکستان مو یاد کړو چې هلته عادي ټلیفونونه د آیفون په نوم باندې ثبت او رجستر کړي. کوم مالونه چې افغانستان ته ځي، دا خو معلومه ده چې که د بهر نه ورځي په ګمرکونو کې دوی مالیه ورکوي تیاره، که هغه موبایل ورځي که هر څه ورځي، د دې سربیره به نورم بیا خلک مالیه ورکوي د دې ټلیفونونو لپاره که نه هماغه مالیه چې هلته په ګمرکونو کې وزه کیږي په هغه کې به زیاتوالی راځي؟
ډېره مننه. زه چې څنګه ګورم، چون دغه کار یو امنیتي ادارې شروع کړی، نو زه فعلاً فکر نه کوم چې دا د مالی لپاره وي. که چېرته د مالی اراده وه او د مالی له وجې وه، نو بیا به دې لپاره موږ اداره لرو، اترا یا مربوطه ګمرکات وغیره دا لړۍ کېږي، هم مالی اغسل کېږي په میدانونو کې، تورخم او نورو ګمرکاتو کې دا کار ترسره کېږي. بل که چېرته د دې هدف د مالیو راټولول وي، بیا وزارت داخله تاسو فکر کوئ چې یو خمر جې د دې ډیټا د ثبت کولو او ساتلو لپاره د مالی لپاره خپل ادارات موجود دي. او دویمه خبره دا هم لکه د افغانستان مارکیټ معلوم مارکیټ نه دی، څومره موبایلونه په کومه لار راځي دغه یو غټ سردرد دی. دا چې تیر نظام کې هم دا کار نه ترسره شوی، زمونږ تاسې دغه بارډرز او دغه د اموالو تګ و راتګ لپاره د یو منظم سیستم نشتوالي له وجې دا یو سخت کار دی چې دې په مالیې باندې کنټرول وشي. خو دا کم شی چې فعلاً اناؤنس شوی، اعلان شوی دی او خبرې خپور شوی، ما ته فعلاً د مالیې د راټولولو نقطې نظره نه ښکاري. د دې تر شا ما ته دوه موخې دي، یو د جنایي او د جرمونو د غلاو کنټرول هڅه کېدلی شي، او دویم هلته شته کسانو هلته څوک اوسیږي د هغو د ټریکنګ لپاره، د هغوی د تعقیب لپاره دا یو ښه سورس کېدلی شي. یو شی باید تخنیکي لحاظ نه زه یادواري وکړم چې د موبایلونو د آی ایم ای یا سیریل نمبر یا د موبایلونو ثبت چې دی د وزارت داخلي سره ډایرکټ دا بې معنی کار دی، تر څو پورې چې مخابراتي شرکتونه وزارت داخلي ته پوره معلومات ور نه کړي چې دغه موبایل چیرته فعال دی، چیرته استعمالیږي، یعنی هماهنګي د داخلي وزارت سره ونه کی، نو له دې څخه څه جوړول دا ګران کار دی او یو قسم یعنی زه 100% مطمئن یم دا یو بې معنی کار دی. نو وخت چې یو کار تر سره کیږي داغه لاره دا ده چې مخابراتي شرکتونه ورسره ډیټا خپل شریک کړي. دا یو بل دروازه، یو بل
سردر جوړوي ملت لپاره، ځکه زمونږ ډیټا مخکې له مخکې د مختلفو ادارو سره شریک ده، د امنیت سره شریک ده، د اترا سره په ریئل ټایم کې د 10% دغه چې راټولېږي ټیکسس هغې سره شریک ده، او که یو بله اداره د عوامو ډیټا ترلاسه کول شروع کړي نو دا به د ملت په سطح لکه یو د اندېښنې وړ خبره وي، ځکه منګه دا کار که تر سره کوو باید یو قانون لاندې تر سره شي. منګه فعلاً په افغانستان کې یو قانون متاسفانه نه لرو، بیا په خاصه توګه د ډیټا د ساتلو خپل سټنډرډ دي، لکه په اروپا کې د جی ډی پی آر یا جنرال ډیټا پروټیکشن.
و بخې دا خبره مو دلته قطع کوم. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دې اړه باندې تاسو ته یو فورم هم راغلی او غوښتنه هم درنه شوې چې ورسره پکې کار وکړي. اتمنه هغه وخت کې داخلي وزارت یا کوم ځینې چې تاسو ته دا غفر راغلی و د دې موضوعاتو یادونه به کړی و، تاسو ورته په دې برخه کې څه وړاندیزونه کوئ؟ ځکه چې مختلف ادارې په عین وخت کې مختلف یو رقم معلومات راټولوي، څوک ټلیفون ثبتوي، څوک د چا سیم کارت ثبتوي او مالیه ګرځوي، یعنی دا د ادارو د هماهنګۍ یو وړاندیز مو نه کړ یا دا خبره مو ورسره شریکه نه کړه چې د کورنیو چارو وزارت اصلا د دې کار سره غرض نشته ده یا دا د هغوی د کار برخه نه ده؟
نه، ما ته د هغه وخت کې په قندار کې د موبایلونو اتحادیې سوګو چې هغه د خپل د دکاندارانو د اسانتیا لپاره دا کار وغوښته چې دغسې یو فورمه ده، موږ نه دولت غواړي چې باید دا نوه ډیټا ځان سره وساتو، دا په اوراقو کې ساتلی سخت کار دی، نو دې لپاره که یو سیستم جوړ کړی شي. تجارتي خبره وه هغه، خو نن چې دا خبر خپرېږي او تاسو خپرونه، نو زه دا ډاټ سکن کولای شم چې هغه د لپاره د هغې مقصد همدا کارو، هغه داسې د ادارې لخوا تماس نه، بلکې یو تجارتي د یو سافټویر یا د سیستم جوړول د یو اتحادیې لپاره ول، او هغه وخت کې نو هغه فورمه چې ما وکتله اوس دا خبر سره سر ورکوم، نو دا هماغه پروسه.
او فکر کوي زیاتره کسان چې په دې برخه کې زده کړې کړې وي، کاغه بهر او کاغه د افغانستان دننه و بهر چې خو نور هیوادونو کې پناه واخیسته چې د افغانستان دننه مو وتل، فکر کوي دغه کار اسانه کار دی؟ یو څو متخصص او کسانو پرته چلته پاتې دي پاسانه کېدلی شي؟ یعنی که متخصص کس نه وي د دې کار امکان شتون لري؟
نه، متاسفانه چې اوس په افغانستان کې د عمره متخصص کسان نه دي پاتې، او د دې کار امپلیمنټیشن یا تر سره کول اسانه خبره نه ده. هو، د یو خبر جوړولو لپاره، د یو نوم جوړولو لپاره شروعات کېدل شي چې یو څه ابتدايه شروع شي، او ته چې کله اپریشن وړاندې وي سي پراخه کې بیا غو مشکلات د مخ ته ټول راځي، او هغه وجه دای چې کم سټنډرډ نه لري، تکم متخصصین نه لري چې دا کار د تفصیلي طریقه تر سره کړي. نو شروع ډیر خوندوري چې ته یو ویب سټ په شکل دی او ډیټا بیس پر ګراف په شکل یو ګوري، یو زر 2000 کتان د سر رجستر شي، نو د یو ملت کنټرول خو په دغه عمره کوچنۍ سیستمونو نه کیږي، او نه په دغه عمره کمو تخنیکی متخصصینو دا کار کیدل شي. شته ده ډیر کم متخصصین هلته په خاوره کې پاتې دي، او هغه زشه څومره پوهیږم زیاتره په دې هڅه کې دي چې بیرون وظیفې څوک واخلي، څوک په یو باندې او په بل باندې ووځي.
مدنه تاسو به تر وګرځو اوریدونکو لپاره پته مده دوی بر واخلو پښتنې به هم الله تاسو په پښتو واتس اپ کې را سره یو اوریدونکو ل ډیر وخت پته مده نو مور ته واخلې او د کم ځای مو اړیکې نیولې.
ډېره زیاته مننه اختر محمد، خادم مده هلمند ولایت واشر ولسوالۍ.
خادم صاحب مهرباني، تاسو په سیمه کې د ټلیفونونو ثبت رجستر پروسه پیل شوې ده کنه؟
نه، خپل خو د واشر ولسوالۍ کې زاد هلمند واشر څخه ځغلم، په واشر کې نه ده پیل شوی، په یوازې په مرکزی سیمه کې ستا الته زغ دوه نمائندگان چې د سیمه کارتونه رجستریږي، بلکې په مومن کې ټول هغه شمیرو ته جواز افغان بسم شمیر کړه، یاد کم نور شمیرو خلاص ده په درک نه درم نور سیمه کارتونه چې د اطلاعاتو د نور هغه ته باندې دونه راغلی وکبنه، خو افغان بسم ته غړې په غړې د میسجان راځي چې شمیره باندې جوړ دځین کسانو درک لرنه چې هغه سیمه کارتونه ورته بند کړی وي. خدای غا رجستر پروسه چې زما په فکر باندې دا داسې سی شفاف نه دروانه.
خادم صاحب، د سیم کارتونو د ثبت رجستر په اړه خبرې نه کوو، د موبایل په اړه باندې چې تاسو یې په لاس کې لري کاروي، د دې په اړه خبرې کوو. طالبان حکومت وایي چې دام ثبت رجستر کوي، د دې نه خبرې؟
نه په دې اړه تاسو ماته زه نه يم خبر نه يم
پوهه او د طالبانو حکومت پریکړه کړې ده چې دغه کوم ټلیفونونه چې تاسو په لاس کې لرئ ګرځوي استفاده ورن کوي دغه باید دوی حکومت سره ثبت راجستر کوي فکر کوي ښه کار ده
څو خو چې پکې کوم دا خو ډیره غټه خبره ده د دوی تر قبضې دا به بیخي ډیر لوړ وبنوي کام نه لري ځکه چې په ورځ کې څو ټلیفونونه سره تبادله کوي بیا سودا کوي پلوري هغه بیا څوک افغانستان تر روان څوک بیرته ایران ته ځان سره وړي نو دا به ان کاونه لري چې مکاټونه موضوع لا سي سب سره ونه رسو ځکه چې مکاټ زما د زیاستا په تذکره راځي سره ومه دا چې وګړ وړ حال را روان دي د خپل د نمائندګۍ ته ورغنه تر اوسه نیمه سم کاټونه نه سبته مو تر مخه سم کاټونه وابدا چې موبایل نه سبته دا خو ناشنه ده ز فکر نه کوم چې دا سي وس او کول سم ګټه به ونه لري
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې خدم سب چې واشیر نه دی اړیکې نیولې و بل اوریدونکو هم را سره شته نو مور ته وخلې لکم سم اړیکې نیولې
السلام علیکم خور سلامونه می قبول کزم احمد اشرف د کندهار ولایت نرغندا ولسوالۍ ز ټلیفون ته ترشم
اشرف صاحب تاسو ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی دا تاسو ورته خبري یاستئ چې د طالبانو حکومت یو پروسه پیل کړې ده ول خلکو غواړي چې پکې خپل شخصي ټلیفونونه ثبت راجستر کړي
مننه خورجان یو سلام مېلمه صاحب ته وایم او اختر محمد خادم صاحب ډیر شایسته خبري پر وکړلې سلامونه مرته وایم خورجان دا ډیره ښه موضوع هم ټاکلې ده تاسو سره هم ډیر خوشاله خور چې دا په موضوع مو خبروي موږ تر اوسه دا سي په دې تر چې پای کسرم نو خبر لکه خادم صاحب چې ولله دا ټلیفونو راجستر شې یو د سیم کارتو خورجان یو د ټلیفون دی نه نو تبا ور وکړ خورجان ګوره دلته چې یو تذکره په څو وخت جوړیږي چې اکثریت خلک وسا کاغذي تذکره خو خاص قبلی لانه نو بل تاغه تر څنګه دلته په دا کاغذي کې یو رقم تذکره وي چې بعضي په ولایت کې سوي دي بعضي د اخر په دا ولسوالۍ کې وصللې چې خلک ولته ولایت ته لاسرسي نه کولای نو د رښنایي واغ کې یو خلک پرېږد چې سیمه کارتونه خلک ولا کړی رجستر کړی نو دا به زوم خورجاني ډیر غټ مشکل بولم دا د ټلیفونو ده او دا چې یو پښتون بل د سکوم چې دا ټلیفونونه خو دوه ترتیبه ټلیفونونه دی وس اکثریت خلک دا واتس اپ او د نیټ ټلیفونونه استعمالي دا موږ په ساراو یا په نورو مملکتو کې ولسوالۍ کې د سارا ولسوالۍ لکه نیش غورک یا روزګان کې دا کښنی ټلیفونونه دي چې واځي د زنګولو د لپاره خبرې پکې نو دا د غټ ټلیفونونه دي کګر ټول
په دې اړه خو طالبانو حکومت څه نه دی ویلي په خپل خبرو کې چې په ټویټر خبري کړې دي ویلي دی اواز ګرځند ټلیفونونه نو د ګرځند ټلیفونونو هدف دا دی چې هغه وړه ټلیفونونه وي که غټ وي که سکرین لري که نه لري نو ټلیفونونه ثبت راجستر والی یعنی چې تاسو ټلیفون کاروئ هغه ثبت راجستر کیږي که هغه وړوکی وي که غټ وي خو بیا موږ بل باندې په دې رڼا واچوي چې د دې هدف څه شی ده
ورې واپښتنه پاته
مهرباني
ما واپښتنه لولم ما ویله مال ک سیم کارت وی ک ټلیفون دی راجستر ته خو موږ معنا خوشاله یو موږ وایي چې دا اسانتیا پښ کې راسي هغه ک د سیم کارت وی ک د ټلیفون وی نو وز د یو ټلیفون د پاره وس د ټلیفونونو سره چې یو نیم سل افغانۍ کې مات وی خلک ځنګ کوي د دې لپاره بنوم کابل ته ځي برا تر مز شکردانه په اصطلاح باندې پښتو کې متل دی د رسول عمر وايي چې دا لړۍ کده سیم کارتوږي کده ټلیفونوي ولسوالۍ ته وايي چې دا لړۍ وغزلو سي مقصد برب خلک لاسرسي ورته کوله سي دا یو غشتنه د حکومت سره لرم د میلما صاحب سم دا پښتنه لرم چې دا معلومات د افرا تراکي چې هغه غټ ټلیفون کې کښ نه وي
مننه کور ودان دوی به اتمن تاسو ته د دې پښتنې جواب درکړي خیا سمندر صاحب د دې اوریدونکو اندېښنه مم دا و چې د سیم کارتونو د ثبت او راجستر په څیر باندې د پیسې ډیر دوی په ځامات نشي ځکه چې هغه الکترونیکی تذکره غواړي او بیا به ورزی ولسوالۍ کې به ثبت راجستر کوي تاسو مخکې د موضوع ته اشاره وکړه چې د ټلیفون او سیم کارت ثبت سره فرق لري خو بیا هم د دې اوریدونکو د ډاټګرین لپاره یو ځل بیا ورته وایي چې ټلیفون څنګه ثبت راجستر کیږي لاندو کې
ډیره مننه مخکې ما وویل چې د دې پروګرام د پلي کولو لپاره لکه څنګه چې د سیم کارت لپاره پیچلې وه کلونه ونیوله او اوس هم دغه پروسه ادامه لري چې په ټوله کې یعنې هغه سیم کارتونه چې کارول کېږي حتی مخابراتي شرکتونه باندې فشار راوړل شوی دی چې دوی خپل مشتریان دې ته قانع کړي حتی د ما په نظر مخابراتي شرکتونه اعلانات هم کوي چې حتی که تاسو خپل سیم کارت راجستر کړئ تاسو به یو جایزه ګټون کې شي یا دومره کریډیټ کارت ورته ورکوو. دا په خپله کې د خلکو هڅول دي چې دوی خپل سیم کارت راجستر کړي. اما مخکې ما وویل چې د دې پروګرام لپاره منابع یعنی افراد موجودیت ډېر ضرور دی او ټکنالوژي او همدارنګه د دوی لپاره بودیجه پکار ده. او په څنګه کې ډېر وخت ته اړتیا ده لکه څنګه چې دغه اوریدونکي وویل دوی خبره پر ځای ده که یو څوک یو ساده موبایل کاروي دا خبره خو تر اوسه روښانه نه ده. تاسو هم وویل چې د دې نه موبایل د رجستریشن هدف کوم موبایل دی، هغه ساده تلیفون چې په هغه تنها د سیم کارت طریقه اړیکه نیول کېږي او یا دا چې په هغه کې انټرنیټ هم کارول کېږي. خو که هر موبایل وي که په ولایاتو په سطحه باندې د ولسوالیو په سطحه او د کلیو په سطحه باندې هلته دوی څانګې ونه لري او دا چې دغه ډیټا د کوم ارګان د طرفه راټوله شي، دا چې مخکې باسید سوم په دې اړه خبرې وکړې چې د وزارت داخلې د ما په نظر ما مخکې وویل چې دا ملي پالیسي ملي پالیسي په دې معنا چې په هغه کې هغه ښکېل یا اړوند وزارتونه او ټول اړوند هغه سټیک هولډرز چې په انګلیسي کې ورته وایي یا هغه برخې چې په هغه کې مسؤلیت لري، هغه مثلا که د مالیه وزارت د مالیه اړخه مسؤلیت لري، همدارنګ اطلاعات فرهنګ هم په دې کې یو څه هغه لري اندازه ونډه اخیستی شي، همدارنګ وزارت داخله او دغه ټول ارګانونه. یعنی ملي پالیسي په دې معنا چې په دې کې هغه ارګانونه ټول یو د بل سره یعنی یو ځای او په همغږۍ باندې دا کار وکړي. له بعد مرغه په تېرو کلونو کې هم د دغه وزارتو یا اداراتو ترمنځ پوره هماهنګي موجوده نه وه، یعنی امنیتی ادارو په دغه برخه کې مثلا د مخابرات وزارت یا د اداره سره پوره همکاري کړی وای، د عدلیه وزارت او همدارنګه نور مخابراتي شرکتونه یا خصوصي سکتور په دغه برخه کې باید دغه کوټلي قدمونه باید اخیستي وای چې دوی سیم کارتونه بدون د ثبت راجستر نه یعنی هغه دوی رسیلرز یا هغه کس چې دوی سیم کارتونه خرڅوي یا په ساده اصطلاح چې مخکې تاسو دکاندار ورته وویل دوی دا باید اجازه ورنه کړل چې دغه سیم کارت مثلا خرج کړي. تر ډیره پورې د مخابراتي شرکتونو هدف خو یوازې تجارتي دی، نو دوی په دغه برخه کې کوښښ کوي چې ډیر سیم کارتونه خرج کړي، حتی خلک تشویق کړي، حتی کوښښ کوي چې یو شرکت خپل دوه یا درې سیم کارتونه په خپل مشتریانو باندې وپلوري. اما په څنګ کې ملي پالیسی جوړول نور هیوادو ته وګورو، یو پالیسی یا یو
سمندر اوس چې دا طالبانو کوم پروګرام شروع کړی دی چې باید ټلیفونونه ثبت راجستر شي، فکر کوي دا به بیا دغه تجارتي فکر چې شرکتونو درلود چې خپل سیم کارت مقصد خرڅ کې برتل دین چې هغه خستون کې راجستر کیږي کنه کیږي، اوس به د ټلیفونونو په خرڅونکو څوک چې د ټلیفون تجارت کوي افغانستان ته وړي دې باندې به فشار راوړي چې وکولای شي دغه ثبت راجستر پروسه چې دوی پیل کړي دا پلی کړي.
دقیقا ما وویل چې د سیم کارت خرڅون کې کاغذ شریکت وي یا د سیم کارت پلورون کې وي، اوله نقطه د سیم کارت راجستریشن لپاره هغه ده. همدارنګه د موبایل په راجستر کېدو کې هم کله چې یو موبایل یو نوی سیټ راځي نو د پلورلو نه مخکې دغه موبایل باید راجستر شي او یا دا چې د موبایل اوسنی کارون کې. نو اصلي که دغه پروګرام په ملي سطحه باندې یعنی تطبیقیږي نو بیا خو دا یو ښه نقطه د هغه د ثبت د موبایلو دپاره نشي کېدی، ځکه هغه موبایلونه چې پخوا پلورل شوي دي د دې راجستریشن یا ثبتول هم یو پیچلې موضوع ده. او په څنګ کې لکه څنګه چې د اوریدونکي پوښتنه وکړه، اسانتیا رامنځته کول کېدای شي داسې یو پروګرام ورته جوړ شي چې په آنلاین بڼه باندې د مربوطه وزارتونو یا ارګانونو په وېبپاڼه یا ویب سایټ باندې یو آنلاین فورم جوړ شي او یو کارونکی وکولی شي په یو لرې پرته ولایت ولسوالۍ یا کلي کې وکولی شي د انټرنیټ په طریقه خپل هغه راجستریشن وکړي. اما مخکې دې نه چې راجستریشن یا ثبت وشي په دې برخه کې د پالیسي رامنځته کول او د ټولو ښکېل اړخونو نظرونه او همدارنګه د ملت ته قناعت ورکول ډېر مهم دي. په دې اړه عامه پوهاوی ډېر مهم دی. په تېره کې هم د سیم کارتونو د راجستریشن په برخه کې د ما په نظر یو د خنډونو څخه دغه وه چې د ملت ته یا هغه سیم کارت کاروونکو ته په دې اړه باندې عامه پوهاوی ورکړل شوی نه و. په ټوله کې دولتونه د دې حق هم لري او مسؤلیت هم لري چې د راجستریشن یا د ثبت د سیم کارت په خاصه په ځانګړې توګه که موږ ووایو چې دغه پروسه په نورو هیوادو کې تطبیقیږي، نه تنها که تجارتي اهدافی بلکې د امنیتي یا د خپلو اهدافو دپاره. په ټوله کې یعنی دغه نوی کار نه دی د نړۍ په نورو هیوادونو کې تطبیقیږي، خود ما په نظر لکه څنګه چې ما مخکې وویل په افغانستان کې خواستن د موبایلو په مارکیټ کې بل اوریدونکي مو وویل چې موبایلونه دلته هر ورځ تبدیلیږي یا جعلي سیټونه هیواد ته راځي. نو دا پروسه په ټوله کې پیچلې ده، د ټکنالوژي له اړخه، د منابعو د اړخه، همدارنګه د بودیجې له اړخه، او په ټوله کې ډېره مهمه خبره دغه ده کله چې دغه ډیټا یا معلومات د سیم کارت راجستر کېدو همدارنګه د موبایل د راجستریشن ترسره کېږي، کله چې دغه ډیټا ذخیره کېږي، دغه ډیټا ساتنه ډېره مهمه موضوع ده، ځکه په اوس وخت کې باسط شو اشاره وکړه چې د سایبر سیکیورټي یا هغه معلومات چې هغه دولتونه په خپل ډیټابیسونو کې د ځان سره ساتي، د دې لپاره هغه امنیتي او د سیکیورټي لحاظه تدابیر نیول ډېر مهم دي. یعنی په دې برخه کې باید اول یو ملي پالیسي رامنځته شي، هغه قدمونه چې په امنیتي برخه کې ورته ضرور دي، خدای مکړه داسې نه شي چې دغه ډیټا راټول شي او یا د ډیټا هک شي یا مثلا د ډیټا د بل چا لاسته ولویږي. نو هر ټکنالوژي چې راځي په ټوله کې د موبایل کارول، انټرنیټ، سیم کارت او دغه هر څه چې دي، دا که څه هم چې د کارونکو لپاره ډېرې ګټې لري، خو په څنګ کې د خلکو د خونه تشویشونه په دې برخه کې شته دي او طبیعي ده چې ستونزې په دغه برخه کې ډېرې دي. خو امکان لري، خو وخت اړتیا لري. ډېره
مننه سمندر صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم که اوریدونکی نه وي وربشو باسط. ښه، اوریدونکی را سر نشته. ښاغلی باسط، که تاسو راشم، تاسو مخکې په افغانستان کې اساسي قانون شتون ته اشاره وکړه، او یو اندېښنه چې کېدای شي زما په ګډون ټولو کسانو ته چې اوس د ټلیفونونو د ثبت او راجستر په اړه باندې اوري، دا ده چې که چېرې زه خپل ټلیفون ثبت راجستر کوم، دا چانس دولت ته، حکومت ته په لاس ورځي که چېرې زه سرغړونه وکړم، هغه ما ټرک کولی شي، زما ډیټا ته لاسرسی پیدا کولی شي، که په هره لاره وي هغوی کولی شي زما معلومات پیدا کړي، ځکه چې زما هغه ټول جزئیات د دوی سره ثبت او راجستر دي. خو په افغانستان کې اوس فعلا داسې قانون چې وکولی شي د دغه معلوماتو خوندیتوب تضمین کړي نشته ده، په داسې یو وضعیت کې بیا د کورنیو چارو وزارت د خلکو ټلیفونونه ثبت او راجستر کوي، لکه یو عام افغان ته دا خبره څومره د اندېښنې وړ ده چې د دې ټلیفون په داسې یو وضعیت کې چې قانون هم نشته چې تضمین وکړي، د کورنۍ چارو وزارت یې ورنه ثبت راجستر کوي، څومره د اندېښنې موضوع ده دا خبره؟
دا واقعا سخته خبره ده هغه کسانو لپاره چې د خپل ډیټا د امنیت په هکله ډېر حساس دي یا د خپل معلوماتو په هکله حساس دي. یعنی دا خبره بيخي په دې زمانہ کې په دغه وخت کې نه منلو وړ خبره ده چې د عوامو معلومات دي بغیر لکم قانون، بغیر لکم سټانډرډ څخه یو اداره هغه د معلومات ځان سره وساتي او د دې را بالکل موجود ده. سمندر ته اشاره وکړه چې سوګي هک کړي، که سوګي هک هم نکړلی په دې وزارت کې یا په دې اداراتو کې، دا خلک شته چې تا ډیټا د مختلفو کارونو لپاره استفاده کوي. نو د دې کار تر سره کول مخکې لدې چې یو منظم قانون موجود وي، منظمه پالیسی موجود وي، موجوده دا کار تر سره کول سختي زیږوي او بې اعتباري زیږوي د ملت او د ادارې ترمنځ، دا یو ناسنجیده کار زبولم زما په نظر.
یو بل ستونزه چې دغه کمرې چې طالبان حکومت په کابل او نورو ښارونو کې بندولې، او هغه څه چې ما کتلې، حداقل هغه کور کې چې موږ په کابل کې لرو، چې هغوی دننه په کور کې سکرین بند کړی، د دروازې په خوله کې کمره ده، بیا داسې ویډیوګانې او انځورونه په سوشل میډیا خپاره شول چې د نجونو ځینې ډله ییز عکسونه وو، او ویل کېده چې دا په کابل کې د کمرو لخوا اخیستل شوي دي، اوس په سوشل میډیا کې لاس په لاس کېدل. دغه اندېښنه څومره ډېره والی شي چې د خلکو هغه شخصي عکسونه، معلومات دا ورسره ووزی، او کوم کسان چې ټلیفون اوس افغانستان کې کاری دي، تاسو توصیات څه ده چې په موبایلونو کې څه وګرځي، څه وکاری، د کوم معلوماتو د ساتنې په موبایلونو کې ځان وساتي؟
بالکل، کوم خبرې چې تاسو اشاره وکړه، زه بیا هم هغه د علم خبره کوم، د بیسکس خبره کوم چې هغه نه وي، بیا دغه کارونه تر سره کیږي. د کیمرو نصبول هم باید د دولت لخوا یو سنټرلایز یا یو داسې سیستم لخوا تر سره شوی چې یوازې دولتي هغه مخصوصو کسانو د کتلې او مخصوصو کسانو د ډیټا ته لاسرسی درلودلې، چې هغه بیا هم یو قانون یو پالیسي یو ادارې یو چتر ته ضرورت لري. دا غید نه شتون په واجب باندې ته عوامو باندې فشار راوړه، کیمرې نصب کړه، نصب کړل داغه څومره مشکلات زیږوي، هغه محاسبه باید وشي او نصبولی په کم شکل وشي. همدا موضوع د موبایلونو هم داغه د صرفات کړي، چې د موبایلونو سخت کول نه مخکې یو نه سلواری فکر پکار دی او سلواری قوی تخنیکی ټیم پکار دی. په نړۍ کې د لپاره سټانډرډز ډیولپ شوی دی، هغه په نړۍ کې تخنیکی علمی پرکټیس شته دی، چې هغه د هغې په طریقه کچیر ته دا کار وشي نو عوامو ته هم تکلیف کمی او هم فایده یې ډېره وي، نتیجه یې ښه وي. نو دا باید د تشویش خبره وي چې زمونږ په هیواد کې د نور هیوادونو سره د سیالۍ لپاره یا ورته یو کار کولو لپاره موږ هغه اساسات هیر کو او یو کار فقط تر سره کو، هغه هغه سایډ افیکټس یا هغه ضرر په نظر کې ونیسو، هغه د ټولنه کې عوامو لپاره رښتیا هم سختي زیږوي او خلکو د تشویشونه ډېروي او دا په ځای تشویشونه دي.
سمندر صاحب، که تاسو راته وایئ دغه پالیسی چې اوس طالبان ور باندې کار کوي، یو نیم کال کېږي چې دوی ور باندې کار هم کړی دی، یو ورځ وروسته به مخې ته وړي، یعنی که افغانان وغواړي که ونه غواړي دوی به دا کار کوي، که پالیسی وي که نه وي، که قانون وي که نه وي، دوی دا کار کوي. خو په دې برخه کې هغه کسان چې په مختلفو ادارو کې کار کوي کېدای شي دوی ستاسې غږ واوري، دوی ته څه ویل غواړي او خپل هغه کسان چې ځي خپل موبایل ثبت راجستر کوي دوی ته څه وایي؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، دلته دوې موضوعګانې دي، یو دا چې د سیم کارت طریقه یعنې تلیفوني اړیکې دي، او دوهم مخکې چې بسیط شو او تاسو په دغه برخه کې اشاره وکړه د تصویرونو یا د هغه ډیټا چې د سمارټ فون یا د تلیفونونو د طریقه مثلا تبادله کېږي دغه ته لاسرسی دی. په ټوله کې د مخابراتو د تنظیم قانون چې په افغانستان کې یعنی پخوا جوړ شوی و، از فکر کوم چې تر اوسه به هماغه د تطبیق وړ وي، مخابراتي خدماتو ته لاسرسی اصلا یعنی هیڅوک باید ونه لري. د مخابراتي شرکت به شمول هغه کارکون که چې په مربوطه ادارات یا ارګانونو کې کار کوي، هغوی هم حتی نشي کولی چې دغه ډیټا ته بدون د اجازه یا هغه چې د لوړ سطح باندې دوی ته امر کیږي، هغه کده عدلیه وزارت خانوي په خو وخت کې مثلا په غټو جرایم او په چړلو په وخت کې که بعضی وخت ضرورت شي د عدلیه وزارت کولای شوی چې د مربوطه ارګانون نه به شخص په اړه باندې معلومات را وغوړي. اما دا چې تاسو ویل په رسنو کې بعضی وخت تصویرونه یعنی راوځي د کمرو د خانه، دا خو یو جدا موضوع ده، موبایل د رجستریشن سره یعنی کوم اړخ نه لري، اما د ډیټا په خوندیتوب کې په ټوله کې او په دې اړه د ډیټا د ټولولو نه وروسته په دې اړه هغه تخنیکي سیستم رامنځته کول او په دې اړه ضمانت چې دغه ډیټا به یعنی د بل هدف لپاره نه کارول کیږي. که موږ تاسو وګورو د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې مثلا که یو عملي مثال درکړم، په اروپایي اتحادیه کې د اتحادیه په سطح باندې د ډیټا پروټیکشن یا د ډیټا د خوندیتوب د یو قانون لري، بیا هر هیواد خپله پالیسی لري، په دغه برخه کې نړیوالې پالیسۍ موجودې دي چې آی ټی یو یا انټرنیشنل ټیلی کمیونیکیشن یونین یا په پښتو کې د مخابرات نړیواله اتحادیه چې افغانستان هم په تیرو کلونو کې د آی ټی یو غړیتوب لري. نو هیوادونه په ټوله کې هغه غړي هیوادونه البته د مسؤلیت لري چې د ډیټا محرمیت او د مخابرات محرمیت دوی باید درناوی ولري، دغه ډیټا نه باید غلط استفاده شي او نه همدارنګه د نور اهدافو لپاره په بل چا باندې وپرول شي. که موږ تاسو وګورو په ټوله کې یعنی کله چې موږ تاسو خپل موبایل ته یو اپلیکیشن انسټالوو یا حتی که موږ د خپل نوم تخلص او د تولد تاریخ یا ډیټا که موږ یو چا ته ورکوو، حتی که یو څوک د یو کمپنۍ سره د کار په اړه باندې خپل سی وی شریکوي، هغه کمپنۍ مخکې دینه چې دوی دغه ډیټا پروسس کړي یا هغه ډیټا مثلا ولولی دوی اول دی هغه کس نه چې دوی ته وختن نکلیږي و اجازه اخلي او دا اجازه اکثر وخت یا په کاغذي شکل باندې یعنی امضا ده لاسلیک دی یا په الکترونیکی توګه باندې لاسلیک دی. کومو غوا تاسو خپل موبایل لپاره یو اپلیکیشن انستالو په ډیر یو وخت ماتن باندې په انګلیسي باندې دوی هغه ډیټا کلکشن پالیسی او همدارنګا د ډیټا پروټیکشن پالیسی او همدارنګا د دوی هغه اهداف یا موخی دي چې دوی هغه ډیټا څنګه جمع کوي کومه ډیټا د تاسو نه اخلي او دغه ډیټا د ټولول موخی څه دي او کله چې په اخر کې یعنی هغه مشتری دغه ډیټا په حق باندې دوی ته اجازه ورکوي او په انګلیسي کې ورته ډیټا کنسنت ورته وایي بل اخر یو ټیک مارک باندې کلیک کوي یا دوی ورته اجازه ورکوي او بل اخر هغه ډیټا د هغه سره ثبتېږي. نو په ټوله کې دغه موضوعات ډیر مهم دي لکه څنګه چې ما مخکې وویل د یو ملي سطح باندې پالیسی را منځته کول د مربوطه ارګانونو ترمنځ همغږي هغه په هر وخت او په هر نظام او هر وخت وي. مهمه ده که دغه سیستمونه را منځته کیږي دا باید په اوږدمهاله کې داسې نه شي چې یو سیستم جوړ شي او سبا دغه سیستم په بل سیستم باندې معاوضه شي یا تعویض شي. له بله مرغه په تېرو کلونو کې که موږ وګورو اکثره دغه کارونه چې په دغه سطحه کې کېدل په موقتي توګه باندې دوی یو اوږدمهاله لیدلوری نه درلوده او په ډېره کې د ناکامۍ علت هم د ما په نظر همدغه و هغه که په نورو برخو کې و همدارنګه د مخابراتو په برخه کې د سیمکارتو په برخه کې او یا په نورو ټولو برخو کې. او د ټولو نه بله مهمه خبره لکه څنګه چې ما وختي وویل عامه په هوای دی چې ملت ته یا خلکو ته په دغه برخه کې په هوای ورکړل شي عامه په هوای خپله همدغه معلومات چې دوی د ډیټا کلکشن او د ډیټا پروسیسنګ او د ډیټا پرایوسي یعنی په ساده توګه کوم وایو چې د معلومات د څه موخو په خاطر باندې دوی ټولوي او اهداف یې څه دي او دا به څنګه ساتل کیږي آیا په دې برخه کې ضمانتونه موجود دي که نه. نو دا ژور تخنیکي بحثونه دي دا چې په دې اړه باندې مکمل روښانتیا نشته او نو په دې اړه د ما په نظر باندې قضاوتونه مخکې یو څه ستونزمن دي.
مدنه کار ودان ښاغلی سمندر ښاغلی بسیط تاسو ته راځم که په لنډو کې دا هم راته ځواب کړئ که یو څوک ډېر تشویشي وي اوس دغه پروسه واضح نه ده چې طالبان په کومه طریقه باندې ټلیفونونه ثبت راجستر کوي خو دا لړۍ روانه ده خو یو څوک تشویشي ده او تشویشي دا وي که ټلیفون مې ثبت کړم ثبت راجستر کړم سیم کارت مې ثبت راجستر وي او طالبان کولی شي یا هر څوک کولی شي زما هغه معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي که چېرته زما موبایل روک شي یا څه سرغړونه وکړي. دوی ته څه ویل غواړي چې موبایل کې لکه ځینې کورنۍ داسې وي چې بیا حتی د موبایل کارول بندوي وي خی مې کاروو چې دومره ډېر جنجالونه ستونزې زیږي دوی ته څه ویل غواړي دوی څه وکړي؟
دو جلا خبرې دي. د سیم کارت رجسټریشن چې ده دا جبري کیږي ځکه هغه سیم کارت کنټرولېږي له دغه څخه د مخابراتي شرکتونو څخه هغه بندول شي درته. دویمه خبره ما مخکې ادواري د سیریل نمبر یا د ایمیای وکړله که څوک وغواړي چې دغه تشویشونو نه ځان خلاص کړي نو وای فای د کور کې تیره کړي او خپل وای فای موبایل د وای فای سره وصل کړي نه ترې ایمی نمبر غواړي نه موبایل رجسټریشن ته ضرورت شته او نه بل شي ته لکه څنګه چې پاکستان کې دا کار ډیر خلک کوي یو ساده موبایل اخلي له هغې نه به انټرنیټ بل موبایل ته کاروي تر څو په نظام پوه نه شي هغه ټیکس مسله ونه شي. بله خبره زه باید وکړم چې هغه د موبایلونو رجسټریشن تر اوسه جبري شوی نه دي او نه په عوامو دا جبري کیږي. دا په دکاندارانو کاروباریانو او هغه څوک چې موبایلونه راوړي د هیواد داخلي دوه وخت کې او یا په هیواد کې خرڅلاو او اخستلو وخت کې باید دا کارونه ترسره شي. دا په عوامو باندې جبري کیدل هم نشي ځکه دا کنټرول کم مرکزی دینه نه کیږي لکه د مخابراتي شرکتونو نه د سیم کارتونو کنټرول کیږي خو د داسې موبایلونو بیان شي کیدل مګر که دوه اعلان وکړي رسمي کم قانون پاس کی چې کم ایمیای چې موږ سره ثبت نه واغه موبایلونه بندو نو باغه صورت کې کیدل شي دوه بندي او فعلاً که څوک ډیر تشویش لري اول خو راځي شوی نه دی هوا ډیر زیات موبایلونه نه دی راځي شوی ډیر زیات خو بیا هم کدا کار غړندې شو او رجستریشن ډیر شو هغه کولای شي چې یو وای فای تیر کی او یا د یو بل موبایل انټرنیټ واخلي او په دې صورت کې موبایل نشي
ولا کولای. مننه کور ودان له تاسو دواړو قدرمنو هر یو د پوهنتون په خنۍ استاد او د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې په خنۍ ټیم لیډر او امیر چوس مال په جرمني کې د ټکنالوژي نو وخت په برخه کې څېړونکو دی رحیم الله سمندر او د خوندیتابا یا سایبر سکیورټی کارپو جمیل باسط نه چې تر دا دمه موز معاملتي وکړه. او له تاسو اوریدونکو شاړي کمنیوالې وا تر بل پروګرام خې چاره.